دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې 24 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون له 14 سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شي. که ښارونو کې او یا ښارونو ته نږدې اوسېږئ نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 0.5 اورېدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په داسې حال کې چې په کابل پانتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی، ولسمشر کرزي له سیاسي ګوندونو غوښتي چې پانتون دې د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلوي. افغان حکومت له باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 بېګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. او ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د 12مې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په داسې حال کې چې په کابل پانتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی، ولسمشر حامد کرزي له سیاسي ډلو او ګوندونو غوښتي چې پانتون دې د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلوي. ښاغلي کرزي په خپله اونیزه راډیوي وینا کې همدې موضوع ته ځانګړې کړې وه. او په دې وینا کې ولسمشر وویل:
از تمام سیاسون و ګروههای سیاسي کشور میخوام که غرض پیشبرد اهدافشان، اهداف سیاسیشان، از مؤسسات تعلیمی استفاده نکنند.
ولسمشر کرزي خپل یو پوخانی وینا یو ځل بیا تکرار کړ چې ویلي ول تعلیمي او تحصیلي مرکزونو څخه باید وازی د زده کړې لپاره کار واخیستل شي. د محصلینو او استادانو وختل چې خپل صنفي او حقوقي وختونو لپاره د داسې اعتراضونه نه کوي چې نتیجه یې د زده کړو اخلال وي. څوونه مخکې د کابل پانتون د ټولنیز علوم یو شمېر محصلینو له اعتراض وروسته چې د دې پونځي رئیس او یو استاد له دندې ګوښه شول، د کابل پانتون زیات شمېر محصلینو د لوړو مسلکي زده کړو د وزیر پر ضد اعتراضونه پیل کړل. افغان حکومت له باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 بېګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د باګرام زندان قمندان جنرال غلام فاروق بارګزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل چې د روان کال لوري میاشتې راهیسې له باګرام زندان څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته د هېواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشي شوي دي. په همدې حال کې عدلي او قضایي مجلس وایي د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د 12مې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 50 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د رای ورکولو مرکزونه به د سهار له 2 د ماښام تر 6 بجو پورې رسمن پرانیستي وي، خو اټکل کېږي چې د انتخاباتو د مرکزونو کار به د پخوانیو دورو په څیر د 2 نورو ساعتونو لپاره تمدید شي. د ایران د نگهبان شورا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته له اوسه خبرداری ورکړې چې د انتخاباتو د نتایجو له قانوني اعلان مخکې هیڅوک هم حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. دا اعلان ظاهرا په انتخاباتو کې د یو کاندید حسن روحاني د هغه وینا په وړاندې یو غبرګون چې ویلي وو د شنبې په ورځ به ټول د بریالیتوب د جشن لمانځنه کوي. په دې انتخاباتو کې 6 تنه کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحاني، محمد عارضي، محمد باقر قالیباف او علي اکبر ولایتي، چې خلک به د ایران ووم ولسمشر د خپلو مستقیمو رایو په وسیله غوره کړي. که په نننیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید هم په سلو کې د 50 جمعیو رایو په ترلاسه کولو ونه توانیږي، انتخابات به دوهمې دورې ته پاتې شي. په ترکیه کې سرګونو فعالانو د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خبرداري څخه چې باید د استانبول له مرکزي څلور لارې څخه ووزي سرغړه ونه کړي. فعالانو تیره شپه په ګیزینومي پارک کې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د اعتراضونو مرکزو کمپونه ووهل او شپه یې هلته تیره کړه. اردوغان پرون د خپل روسي خبرداري په توګه مظاهره چیانو ته په خطاب کې وویل چې له دې پارک څخه دې ووزي.
Buna kimse orada işgalde bulunamaz.
اردوغان وایي هیڅوک نشي کولی چې دا پارکونه سیمه کې تر اوسه پورې له زغم څخه کار اخیستی، خو دا زغم نور ختمیږي. دا زما وروسته خبرداری دی. د ترکیې صدر اعظم زیاته کړه چې پولیس به له دې وروسته د ګیزي پارک کې د اعتراض کوونکو کمپونه ونه زغمي. داو خبرونه. دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. بابوري چې افغان چارواکو پرونو ویل د هیواد پر محاکمو د حملو هدف ته نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشکېدو په وړاندې خند جوړول دي. په دې رپورت سربېره به مو د کابل ښار د یو شمېر هغو خلکو له څرګندونو خبر کو چې د سترې محکمې د ودانۍ په دروازه کې د سې شنبې د ورځې په چاودنه کې یې د کورنیو غړي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو لوري په زابل ولایت کې د ښوونځیو پر بندېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د حق او عدالت ګوند د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د امنیتي وضعیت ښه کېدل مهم بللي. په دې مسلو هم رپورټونه درته وړاندې کوو. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات نن ترسره کیږي. دا مسله هم څېړو که وختو نور رپورټونه هم لرو. دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان د دولت د عدلي او قضایي مجلس پرون د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشکېدو په وړاندې خند جوړول وبلل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي عدلي او قضایي مجلس په کابل کې د سترې محکمې او په فرا کې د استیناف د محکمې پر ودانیو حملې د هغو توطیو یوه برخه وبلله چې د افغانستان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړو مسؤلیتونو له سپارلو وروسته پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د جمهور ریاست لخواخ پورشوی بیان وایي چې د افغانستان د دولت عدلی او قضایی مجلس پرون په خپل غونډه کې د هیواد پر محاکمو د وروستیو حملو د عواملو په اړه بحث وکړ. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د مجلس غونډې پر سترې محکمې د سه شنبې ورځې او د فرا ولایت د استیناف پر محکمې د وری د میاشتې د څوارلسمې حملې هغه هڅې وبللې چې هدف یې د نړیوالو ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د خوشي کېدو په وړاندې خند جوړول دي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د فرا ولایت تروریستي برید یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشو چې د باګرام زندان ټول مسؤلیتونه د وری د میاشتې په پنځمه نیټه له ډیرو لانجو وروسته له بهرنیانو څخه افغان حکومت ته انتقال شول. خو د سترې محکمې د حملې په اړه د دولت عدلي او قضایي مجلس وایي دا حمله د ملي امنیت شورا لخوا د غبرګولي په څوارلسمه د ناټو عمومي قومندان ته د یو مکتوب له استولو وروسته وشوه. د خبر پانی لمخه په دې مکتوب کې له جنرال جوزف ډنفورد څخه غوښتنه شوې و چې د باګرام زندان د ټولو افغان بندیانو دوسیه دي د سیړنې موظف بورډ ته وسپاري. که څه هم د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل شول چې وسلوال طالبان خپلو بهرنیو بادارانو ته د خدمت لپاره غواړي چې بیګنا افغان بندیان د طالبانو په نوم په زندانونو کې پاتې وي څو د بهرنیو تر ادارې لاندې زندانونو موجودیت د توجیه وړ وي. خو د سیاسي چارو د کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد ودیر ساپی په نظر دا او هغه منطقي ارتباط نه سره لري.
هغه امنیت مجلس د عدلي او قضایي صادره کړې ده. دغه اظهاراتو لړۍ ده چې پخوا هم ولسمشر تور مثال د امریکایانو اقدامات طالبانو په نفع ګڼلې دي. نو کېدلی شي چې داسې یو منظور و اما په جرات سره په وضاحت ذکر کړي نه دي. په پرده د ابام کې یو بې ارتباط او غیر منطقي دلیل وړاندې کړی چې څوک په دې دوی سره موافقه نشي لرلی.
د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همدارز له باګرام زندان څخه د یو شمیر بیګنا بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د جمهور ریاست خبر پانه زیاتوي د باګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارکزي عدلي او قضایي مجلس ته وویل چې د روان کال لوري میاشتې رئیس له باګرام زندان څخه 2155 تنه افغانان د قانوني پړاونو لتیرولو وروسته د جرم د نه ثبوت په خاطر د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشی شوې دي. خبر پانه زیاتوی چې عدلی او قضایی مجلس د امریکا د پاوز لخوا د باګرام زندان د افغان بندیانو د دوسیو د سپارلو پر چټکتیا ټینګار وکړ او له امریکایي چارواکو څخه یو غوښتل چې د افغان بندیانو دوسیه د څیړنې لپاره ژر تر ژره او په ډیر شمیر هغې موظفې ډلې ته وسپاري چې په خبر پانه کې د مرور د بورډ په نوم یاده شوې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور من درکو قضاوت مختلف وکړی.
د کابل د ستر محکمې د ودانۍ په دروازه کې د سې شنبې د ورځې په 14 کې د وژل شو کسانو کورنۍ له دولت څخه د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. د کابل په 14 کې د ماشومانو او ښځو په شمول 12 تنه وژل شول او 19 تنه نور ټپیان شول. په وژل شوو کسانو کې یو هم د قضا کارکوونکي زرغونه وه. ناجیه صافی د وژل شوې زرغونې کور ته ورغلې او په دې اړه یې رپورټ برابر کړی.
د کابل په انتحاري حمله کې وژل شوې زرغونه د کابل شریعت او پوهنځي فارغه وه او تیر کال یې په سترې محکمې کې د عمومي جزا د دیوان په څنګه کې وظیفه پیل کړې وه. د پنجشنبې په ورځ چې د هغې د مړینې درېیمه وه، د زړو مکرویانو په سیمه کې چې کور ته ورغلم نو کورنۍ او دوستان یې د غم په ټغر راټول وو. د زرغونې خور فرشتې سره مې خبرې وکړې. هغې په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې یې د ډیرو ستونزو په ګاللو سره دغه برخه کې دنده ترسره کوله، خو له ډیرو ارمانونو سره یې له ژوند سره مخه وکړه.
اقدار ارزو داشت،
دومره ارمانونه یې په زړه و چې اوس یې درته نشم بیانولی، خو سره له ډیرو ارمانونو مې خور له دنیا سترګې پټې کړې. خور مې 4 کاله په شریعتو پوهنځي کې خپل درسونه وویل. له هغې وروسته قضایي ستاج ته کامیابه شوه. موږ د یو سوکاله افغانستان په هیله یو چې د دې وطن هر غړی په ارامه زړه خپلو چارو ته دوام ورکړي. هیڅ مور دې زما د مور په شان داغ ونه ګوري او هیڅ خور دې زما په څیر ونه دردېږي.
د زرغونې کورنۍ وای د هغې یوازینۍ هیله دا وه چې خپل هیواد آرام او سوکاله وویني. زرغونه د سې شنبې په ورځ مازیګر مهال د سترې محکمې له نورو کارکوونکو سره کور ته روانه وه چې انتحاري حمله کوونکی ورته ورسېده او د دې تر څنګ یې 12 کسان ووژل او 19 نور یې ټپیان کړل. په همدې حال کې د وژل شوي زرغونې ورور احمد همایون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خور هڅې تل دا و چې عدالت وکړي او بې طرفه پاتې شي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته په خطاب وویل که دوی فکر کوي چې کافران یې وژلي، د اشتباه ده او باید د داسې کړنو څخه لاس واخلي.
زه ورته دا وایم چې تاسې څوک وژله؟ تاسې راته یو دلیل وړاندې کوي. زما خور یو مسلمانه وه، 15 وخته لمونځ یې کوه، تفسیر یې زده و، دیني علوم یې په شریعت پوهنځي کې لوستی و. خو زه خلکو ته وایم چې باید په دې مسایلو پوه شي او په ځان هوښیار اوسي. دا ډول پیښې به تر کله وي؟
د زرغونې د کورنۍ غړي له افغان دولت نه غواړي چې په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفینو د انتحاري حملو او چاودنو چې ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي مخه ونیسي. طالبانو په سترې محکمې د حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. دوی په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل د حملې د سترې محکمې د قاضیانو د هغو پرېکړو په غبرګون کې کړی چې د طالبانو بندیان په عمري بندونو او یا یې په اعدام محکوم کړي دي. خو طالبانو د نورو حملو په شان د دې حملې د ملکي او بېګناه خلکو د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغان چارواکي وایي چې د تیر کال د اوري یا حمل د میاشت راهیسې د باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 افغان بندیان خوشي کړي دي. په داسې حال کې چې په کابل پانتون کې له وروستیو اعتراضونو وروسته درسي نظام بیرته نه دی ټینګ شوی. ولسمشر حامد کرزي له سیاسي ګوندونو غوښتي چې پانتون دی د خپلو سیاسي اهدافو په ډګر نه بدلی. دوستانو تاسو موږ ل آزادۍ راډیو نوري د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. افغان حکومت له باګرام زندان څخه د څه باندې 2000 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ولسمشر مدواتی دفتر د خبر له مخې د باګرام زندان قومندان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون ولسمشر کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي مجلس په غونډه کې وویل چې د روان کال د وري له میاشتې راهیسې له باګرام زندان څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاوونو له تېرولو وروسته د هیواد د محاکمو د حکم پر اساس خوشي شوي دي. په همدې حال کې د عدلي او قضایي مجلس وایي د هیواد پر محاکمو د حملو هدف د نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خنډ جوړول دي. دا یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیا د دفاع وزیر فلپ هامون سره د افغانستان حکومت ته د برتانوي ځواکونو له زندانونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیا د پوځ د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د ولسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 50 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په ترکیه کې زرګونو فعالانو پرون د صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خبرداري څخه چې باید د استانبول له مرکزي چوک څخه ووزي سرغړونه وکړه. دا سنی مسلمانانو مخکخ دینی عالمانو د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم او د هغه د متحدانو پر ضد د جهاد وختنه کړی ده. په هندیال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې چې د سوریې حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د سارین په ګډون کیمیاوي وسلې کارولې دي. دوستانو خبرونه ولازادې رادیو نو اوریدل وسم د چیل ودی سي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
ګارډین ورسپانې لیکي په ایران کې پر بهرنیو او کورنیو رسنیو سخت بندیزونه لګول شوې دي څو حکومت د انتخاباتو د رپورټونو لخبرې دوه ډاډ شي چې کنټرول شوې دي. د ورسپانې په وینا د بهرنیو خبريالانو اکثر وزیر رد شوې دي او جنو ته خود جواب هم نه دی ویل شوی چې ولې ویزنه ورکوي. خو یو ایرانی تلویزیون پرس ټی وی د ایران د کورنوي چارو د وزارت د چارواکو په وینا تر انتخاباتو دوی ورځې مخکې خبر ورکړ چې زر خبريالان به د انتخاباتو د بهیر رپورټونه ورکړي. د ګارډین ورسپانې په وینا یو څمر خبريالان چې ویزه یې اخیستې پر هغوی په تهران کې بندیزونه لګول شوې دي چې هر ځای ولاړ نشي. د ورسپانې په باور دغه خبريالان د هغو کاندیدانو لملاتړیو سره لغونډو منډه شوي چې اصلاح غوښتونکي حمایت کوي. همدارس د دغه خبريالانو مخنیول شوې ده چې د حکومت له مخالفانو او د سیاسي زندانیانو له کورنیو سره ارتباط ونیسي. ورسپانه بیا د بي سرحده خبريالانو په وینا څرګندوي چې خبريالانو ته یوازې د وی اونې په مخويزه ورخل شوې ده. د لویدیز بلې ورسپانه واشنگتن ټایمز بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې په ایران کې نوي انتخابات او هماغه نتیجه. د دې مقالې په سر کې ولولو چې د رژیم آیت الله غان خلکو ته سوال کوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ورسپانه تر انتخاباتو مخکې د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي خبره راخیستله چې پر خلکو یې شخ وکړ دا کال انتخاباتو ته حماسي رنگ ورکړي. واشنگتن ټایمز بیا د نگهبان شورا د غړي او د مشهد په شار کې د جمعې د لمانځه د امام آیت الله علم الهدى خبره اقتباس کړي چې وایي هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي په اطمینان سره وایم چې دوزخ به یې ځای وي. د واشنگتن ټایمز په وینا د ایران مذهبي مشران غواړي په دې ډول نړیوالو تشکاره کړي چې اکثر ایرانیان د رژیم ملاتړ دي او په 2009 کال کې چې سره انتخابات وروسته کومې اعتراضي مظاهره وشوي هغه نادرې پیښې وي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د ایران انتخاباتو ته د مذهبي مشرانو د اندېښنې په اړه لیکلي ایرانی افراطیانو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې په خپلو کې د یووالي شخ کړي. فارن پالیسی خبرونه بیا د ایران د انتخاباتو په اړه په یو مقاله کې لیکي دغه انتخابات مخکې تر دې چې پیل شي پای ته رسیدلی دي. خبرونه څرګندوي چې دا انتخابات هغه وخت پای ته ورسیدل چې تیر میاشت نگهبان شورا له علي اکبر هاشمی رفسنجانی او اسفندیار رحیم مشایي څخه د کاندیدای حق واخیست. د فارن پالیسی خبرونه په باور د نوماندانو په منځ کې دغه دوه داسې ښکارېدل چې شایي له بریالیتوب سره بدلون راولي. د ټلګراف رسپانه بیا د ایران د انتخاباتو په اړه لیکي چې له دې انتخاباتو سره د احمدی نژاد د ریاست دوره پای ته رسیدي خو په ایران کې به حالات نور هم پسې خراب شي ځکه چې پښپښو کاندیدانو کې که هر یو بریالی کیږي یو هم داسې نشکري چې د لویدیز ټګلارې جوړونکې به د هغه بریالی توپ ته چکچکی وکړي.
تازه موخه کله آزادۍ رادیو نوري به د یادونه وکړو چې د ایران د انتخاباتو په اړه د خبرونې په ورستیو کې یو ریپورت هم لرو. ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري په زابل ولایت کې د ښوونځیو پر بندېدو اندېښنه ښکاره کړې. په زابل کې له څو میاشتو راهیسې ښوونځي بند دي او د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې شاوخوا 15 لکه افغانان مجبوره شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
ملګر ملتونه وایي چې وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په لسګونو ښوونځي بند کړي دي. طالبانو دا کار د دې لپاره کړی چې امنیتي ځواکونو پر موټر سایکلو بندیز لګولی دی. د طالبانو له لوري د ښوونځیو د بندېدو له کبله له یوې خوا په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړې محروم شوي او له بلې خوا د هغوی کورنۍ د خوراکي موادو له هغو مرستو بې برخې شوي چې په ښوونځیو کې به د زده کوونکو کورنیو ته ویشل کېدي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو له لوري د ښوونځیو د بندېدو او د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته په اشاره ویل شوی چې د افغانستان جګړه لا پیچلې شوې ده. د زابل د والی مرستیال شریف الله ناصری وایي پر موټر سایکلونو د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د دولت وسلوالو مخالفانو له هغو څخه په تروریستي حملو کې کار اخیست.
موټر سایکل هم یو د دوی له نهرنګ او ترک څخه د ټول عمر لپاره په د قومي مشرانو له ترور او په بانو کې د پولیسو د اردو په وشتلو کې کار اخیست. نو د منګ د نظامی پریکړې په اساس باندې منګ په قلات ښار شاجوی او شهر صفا کې په موټر سایکلونو بندیز لګولای او موثریت یې
د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په میاشتني راپور کې ویل شوی سخت دریځ او نورې وسلوالې ډلې خلک بیروي، لوټي، ځوروي او وژني. د ملګرو ملتونو راپور د وسلوالو سخت دریځ له لوري هدفي وژنو ته هم اشاره شوې ده. د تا ورته خبري تر دې مخکې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې په راپور کې هم د وسلوالو سخت دریځ د اعمالو په اړه شوی وي. تیر میاشت زابل په شاجوی ولسوالۍ کې طالبانو د قومي مشرانو په غوښتنه ومنله چې ښوونځي به پرانیستلو ته پرېږدي، خو د طالبانو له موافقې سره سره د زابل د پوهنې رئیس رحم الله لودین وویل چې باور یې نه کېږي چې طالبان دې له تعلیم سره له دښمنۍ لاس واخلي. د شاجوی ولسوالی ښوونځي د روان تعلیمي کال له پیله تړل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وجه د 500,000 افغانانو د بې ځایه کېدو یادونه هم شوې ده او د زابل د ښوونځیو بندېدا د تهدید افراطي بڼه بلل شوې چې په نتیجه کې ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته مخه کړي.
خبري مجله اوري.
تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نو ری دا حق او عدالت په نوم ګوند راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره د امنیتي وضعیت ښه کیدل مهم بللي. د دې ګوند مشرانو په جلال آباد کې د خپل غونډې په لړ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او امنیتي ادارو وغوښتل چې په لرې پرتو سیمو کې په عادلانه توګه او آرامه فضا کې انتخاباتو لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي. له جلال آباد ته پری شاه محمود شینواری رپورټ راکړي.
د حق او عدالت ګوند غړو د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د خپل مشورتي غونډې په ترڅ کې د هیواد د لرو پرتو سیمو امنیتي وضعیت د راتلونکو ټاکنو لپاره یو ستر ګواښ په ګوته کړ. د حق او عدالت ګوند معاون موین مرستیال د دې سنځو د مخنیوي په خاطر د امنیتي ځواکونو او ټاکنو خپلواک کمیسون پر مسولینو غږ وکړ چې په خپلو کې سرخېنی او د راتلونکو ټاکنو خطر سره کېدا په موخه دي یو ګډ میکانیزم جوړ کړي تر څو ټاکنې رڼې او شفافې ترسره شي.
کله کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا مسؤلیت په امنیتی ځواکونو باندې ارته چې دوی باید امنیت تامین کړي. امنیتی ځواکونه وایي چې موږ تر توان په هدا پورې باید دا کار وکړو، اما زموږ له نظره هم د افغانستان امنیتی ځواکونه هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مشترکه داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې هغه د افغانستان انتخابات سراسري کړي. موږ باید مشخص سیمه، مشخص قومونه، مشخص مناطق د انتخاباتو نه د دوی حق وانخلو او مکلفیت لري د افغانستان حکومت چې هغه ته صندوقونه د رای ورکولو لپاره د رای د کارتونو د توزیع لپاره دوی ورواسته یو چې خدای مکړه پراتونکو کې د بدبنۍ په نتیجه کې او د لاسوهنو په نتیجه کې انتخابات صدمه ونی.
لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي وو چې په هغه سیمو کې به د رای ورکولو مرکزونه فعال نه کړي چې امنیتي ډاډ پکې نه وي موجود. خاغلی موین مرستیال حمدی ټکی ته په اشاره سره اندېښنه و خو دا چې د امنیتي او نورو سنځو له امله به د هیواد سرحدي ولایتونو ډیرو سیمو کې ټاکنې ترسره نه شي.
آزادی رادیو
دوستانو ته زموږ غږ لاساتې رادیو ناوړی په ایران کې نن د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. په پام کې ده چې د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو کار پیل کړي او د ماښام تر 6 بجو پورې به پرانیستي وي. دا امکان هم شته چې د رای ورکولو وخت تمدید شي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
ایرانیان نن د خپل هیواد د ولسمشرۍ د یو لسمې دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې شاوخوا 50 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د رای ورکولو مرکزونه به د سهار په 8 بجو پرانستل شي او د ماښام تر 6 بجو پورې به رسمن پرانستي وي. خو اټکل کېږي چې د انتخاباتو د دې مرکزونو کار به د پخوانیو دورو په څیر د څو نورو ساعتونو لپاره هم تمدید شي. د ایران شورای نگهبان د ولسمشرۍ کاندیدانو ته له اوسه خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو له قانوني اعلان مخکې هیڅوک حق نه لري چې ځان بریالی اعلان کړي. دا اعلان ظاهرا په انتخاباتو کې د یو کاندید حسن روحانی د هغه وینا په وړاندې یو خبرګون و چې ویلی و د شنبه په ورځ به ټول د بریالیتوب د جشن لمانځنه کوي. په دې انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد غرزی، محمد باقر قالیباف او علی اکبر ولایتی، چې خلک به د ایران اووم ولسمشر د خپلو مستقیمو رایو په وسیله غوره کړي. په ایران کې لنجدې درې اونۍ اورا په دیخوا د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه او تبلیغات روان وو. خو پرون سهار په 8 بجو د رای ورکولو د مرکزونو لپرانستل کېدو څلورش ساعته مخکې بند شول. ځینې نظر پښتنې ښایي چې حسن روحانی ښایي تر نورو کاندیدانو مخکې وي. څارونکو په دې باور دي چې روحانی په یو ډول سره د اصلاح غوښتونکو لملاتړ څخه برخمن دی. کارپوهان وایي چې پر ایران لګول شویو بندیزونو ته په پام سره راتلونکی ولسمشر باید د دې هیواد د اقتصاد د بیا رغونې لپاره ډیره زیاته هڅه وکړي. د نړیوالې کتنې په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي مؤسسې کارپوه یوهانا پاراسوک وایي د ایران ولسمشر هغه صلاحیتونه لري چې د ستر مذهبي مشر لخوا ورکول کیږي او په دې کې اقتصادي پروګرامونه هم شامل دي.
د ژوند رنگونه
ربانی نوم درته وای
نوم شمس ده.
شمس خان څه کاروبار کوي؟
د پاشي کوم بس دغه د زراعت او د وتاقو د حشره ول لپاره.
څو کلونو رئیس ده د پاشي کوي؟
تقریبا زه خو د ډیر کال کیږي.
دا کار د چیرته یاد کو د پاشي؟
خو مونږ د میدان شهر یو د نرخ دی ولسوالۍ ولته د مونږ وزیر صاحب چې و ډاکټر عبدالوکیل بس له مونږ ته باغونه کې خو د زراعت په دې حساب باندې مونږ پوي مونږ کو د پاشي کو
ته نو دا ام دا ونی منی او تاکونه دوه ته د پاشي کوي. ام کوټو
ته د پاشي کو
څنګه دا دواوی اوس کومې خې دي کومې بیکار
دي؟ سوپر سر دواوی خې دي، دواوی دي ملتان سلپر متایل دغه څه دواګانې خې دي. کار کې زره نه کې نور نه دي، یعنی چې تاکو ته یوونو ته بوټو ته zarar ورسي.
څو اخلي له دې لوونو څو اخلي له کوټو څو اخلي؟
وونه ودانه په 50 روپی کوم او وتاخ څه ده په 160 روپی کوم د شپږ میاشتو په ضمانت.
دا په څو دقو کې کیږي دا کار دي؟
دا وتاخ په لاس د کوی کیږي او دا ونه نو حساب ده د جرمنه پم د ډېر خپم ده. او بس د زه بخته درګم په یو شبکې او ساعت یو نیم ساعت کې تقریبا شپه تابع ونه دا پښیګم.
دا دوا خو ګور ډېر جنجالونه لري. بیا څه کوي ورته د مخ مخ خلاصونه څنګه پټه
مخ مې ورته پټي اینه کې مې چولي او بس ځان تر ساتو.
ډېر وخت داسې چې په دې کورونو کې خلک پودر اچي او دغه دواګانې اچي بیا ځینې اساسیت کوي د مخ
استاد باید به سړینه دوی خپل سر دا کارونه کې د حساسیت پیښې د سبب د هلاکت ګرځي دا کار باید ونه کې.
دا دوا استفردن په کوټو کې پاشه ځینې دواګانې داسې چې څو ساعته ورسته بیا حساسیت کوي کلاس ورو
زدي حساسیت ور سره چومه چې حساسیت منستر نه سي.
نو ته دی ورځ څومره کار کوي؟
صاحب معلومات نه کیږي د پاشه کوم ورځ زرسی کوم ورځ تاسو وسی کوم ورځ دوسه وسی کوم ورځ سلسی.
ته خو نو بیا دواوی مخله خو دوا وسنجې د خالص غټه څو درته پاته کیږي؟ دی ورځ
دی ورځ 2300 روپیه مزدوري نه پاته کیږي.
دا کار چې تاسو د کړای د پڅونی وخت کې زکی
دا کار مال خپل نسبی درلو ده باغ می درلو ده نسبه د مخ
یو څوک غوړی چې داز دکې دا دوا پاشي و ده
غوړی چې داز دکې باید دا درس وای
په څومره وخت کې دکې
په یو میاس کې د کورسی وای کار کیږي.
کور دی ودان خیر
ودان په مخ دکې خدای دې ملک.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. امید مرزبان سټډیو ته راغلي دي. او مخکله دینه چې د در سره په روانه خبرونه کې وی باید یادونه وکړي تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شئ همدارنګه که په خارونو کې یا خارونو ته نږدې